څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدانو سر له اوسه چې لا کمپاین ته یوه میاشت پاتې ده کمپاین پیل کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو کسانو ته خبرداری ورکړی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ټاکل شوی د سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری واکسین پیل سي. په ننګرهار ولایت کې په یوه بمي چاودنه کې 15 سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. او کرملین وایي د روان کال تر پایه شاید د روسیې ولسمشر او د امریکا ولسمشر په یوه غونډه کې سره وویني. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری واکسیناسیون پیل سي. د افغانستان د روغتیا وزارت کتلوي معافیت رئیس ډاکټر دستګیر نظرینن ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین لس ورځې دوام کوي. د زیاته کړه
معمولا کمپاین های را که وزارت صحت عام افغانستان
تدبیر کوي. د واکسین کمپاین چې د افغانستان د روغتیا وزارت یې عملي کوي معمولا کور په کور وي. خو ځکه چې د شری واکسین د پچکاري لاره کې روغتیاي ټیمونه به په کلیو کې کورو ته نږدې ځای پر ځای سي او لمندو او پلرونو غواړو چې کوچنیان یې له 9 میاشتو تر 10 کلونو کې عمر ولري باید واکسین تبوځي. د شاغلی نظری په وینا د شری د واکسین د تطبیق لمړی پړاو به په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیا، پکتیکا، پنشیر، پروان، سرپل، وردک او دایکندی ولایتونو کې پیل سي. په ننګرهار ولایت کې په یوه پمی چاودنه کې 15 سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیانی نن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
دا چین ولسوالی مامند لري مربوطاتو کې 13 ورځ لګرمې مخکي د سړک غاړې مې په چاودنه کې 15 سرحدي پولیس زموږ شهیدان شوي دي او درې نور ټپیان شوي دي. په هغه مهال لمه سکی کړ چې په سیمه کې زموږ سرحدي ځواکونه تحرکات کوي چې سړک غاړې د پردیشې مې په انتظار کوي.
د دې حملې مسؤلیت دایښت ډلې په یو اعلامیه خپرولو سره منلی دی. ټاکل شوی د شاوخوا دوی اونۍ وروسته په هندوستان کې د افغانستان د سوداګرۍ او تجارت او په دغه هیواد کې د پانګونې په اړه د سلګونو سوداګرو یو اقتصادي غونډه جوړه سي. په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
دا ناست په ممبئی کې چې د هندوستان د تجارت مرکز دی په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 څخه زیات د افغانستان تجاران به اشتراک وکړي او د هند څخه به هم په سلګونو چې موږ ځان اشتراک وکړي او د امریکای او د نور هیوادو څخه به هم په دې برنامه کې یا په دې نمایشه کې چې د افغانستان تولیدات په نمایشې شول کېږي.
شاغلی عبدالی وایي د دې غونډې هدف دا دی چې د هندوستان او نورو هیوادونو پانګوال په افغانستان کې له سوداګریزو فرصتونو خبر سي. ټاکل شوی دی د افغانستان اجرایی رئیس او یو شمیر وزیران هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د افغانستان، هندوستان او امریکا په ګډه همکاري جوړیږي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن خپل دریمه او یو ورځنۍ نړیواله لوبه پیل کړې ده. ایرلند بیټینګ کوي او تر اوسه شپږ لوبغاړي سوځلې دي. دا د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ په بلفاست کې د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې ده. په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 90 منډو ماتې ورکړې وه او دوهمه لوبه ایرلند د درو وکټو په توپیر په داسې حال کې افغانستان غټلې و چې 30 توپونه لا پاتې وو. د دې لړۍ د جام ګټونکو به د نننۍ لوبې ګټونکو وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. کرملن وایي د روان کال تر پایه شاید د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره غونډه ولري. د پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف له ایزوئیستیا ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره سوه ویلي چې د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې شایي په فرانسه، ارجنټینا او سنګاپور کې د غونډو پر مهال وسي. د پیسکوف په وینا کرملن غواړي د دواړو لوریو ترمنځ خبرې وسي خو دا هر څه په دې پورې اړه لري چې مقابل لوری څه وایي او څه کوي. ټاکل شوی ده د نومبر میاشتې په 11مه نیټه د هغو ټولو هیوادونو چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې رول درلود مشران په فرانسه کې د دغې جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د ټرمپ او پوتین په سنگاپور کې د نومبر له 11 تر 15 د ختیځ آسیا په سرمشریزه کې ګډون وکړي، او همداراز په بوینس آیرس او ارجنټینا کې هم د جی شل په سرمشریزه کې ګډون وکړي چې د نومبر په 13 نیټه پیلېږي. او په روسیه کې د چاودیدونکو موادو جوړولو په یوه کارخانه کې په چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي. د روسي رسنیو د راپور له مخې لږ تر لږه 3 کسان ورک دي. دغه کارخانه د روسیې دفاع وزارت لپاره چاودیدونکي مواد تولیدوي. لږ تر لږه د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بیړنیو چارو وزارت ویلي چې اور وژونکي عملیې 2 ساعته کار وکړ چې د چاودنې په نتیجه کې لګېدلی اور ووژني. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو کاندیدانو ته چې سر له اوسه کمپاین پیل کړی خبرداری ورکړ.
موږ چې کله د نیاز الله سیمې ته ورسېدو یو طالب راغی مخ ته، وویل چې تاسو نور مخ ته مه راځئ.
دا د هلمند را پاتېدلې سولې کاروان غړې دی چې په بغلان کې دوی له طالبانو سره مخامخ شوې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې ساينس پوهان څرنګه د تشاکو بل هوا ترلاسه کوي. د ازادي واورېدونکو پروګرام هم لرو او پاکستان په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو، او د افغانستان او ایرلند کرکټ د روانې لوبې حال شېبه په شېبه په دې خبرونه کې درکو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که ثابته شوه چې کاندیدانو له وخت مخکې کمپاین کړی، ممکن نمونه یې له لست څخه لرې شي. د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په قانون کې صراحت شته. بل لور ته د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي داسې ډېرې بېلګې شته چې سر له اوسه ځینو کاندیدانو کمپاینونه پیل کړي دي. د قانون له مخې کمپاین ته لا نږدې یوه میاشت پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کاندیدان چې له وخت مخکې او یا د سقوط په دورازو کې کمپاین وکړي له جدي قانوني چلن سره به مخ شي. د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په کاندیدانو کمپاین ثابت سول توسي اختار او نقدي جریمه وروسته امکان شته چې له لیست نه نمونه حذف شي.
دا کوم کسانو چې دا خلاف ورزي کړی دي دا قانون مطابق به د توسيه او د اختار او د نقدي جریمې نه نیولې تر حسبه پورې د دې امکان شته دی او د سر بخاندي برخورد کیږي. موږ مخکې مو ته اعلان کړی دي چې دا خلاف د قانون دی، دا باید چې مخکې د وخت نه څوک کمپاین وکړي.
ښاغلی هاشمي زیاتوي چې په دې برخه کې قوانین شته او سرغړوونکي به له قانون سره سم مجازات سي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28مه تر سره کیږي چې رسمي کمپاینونه د میزان په 8مه پیلېږي او د میزان په 26مه نیټه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 48 ساعته د سقوط وخت دی. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس وایي داسې ډېرې بېلګې شته چې سر له اوسه ځینو کاندیدانو کمپاینونه اپیل کړي دي. یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې دواړه انتخاباتي کمیسیونونه باید په دې برخه کې کره او ثابت ګامونه واخلي او پرې نږدي چې کاندیدان له فرصت نه ناوړه ګټه واخلي.
بده مرغه موږ وینو چې ځینې کاندیدان یا د سیاسي کار په یا هم نور انوانلاندې د مطبوعاتو کې ځې بحثونه کوي یا په یو شکل د اشکالو دی غواړي چې خپل پر کمپاینو کې په عین حال کې په ډېر مناسبتونو کې لکه د ازادۍ جشن یا په لوی اخترونو کې دوی خپل پیامونه او خپل هغه تصامیم او حتی تصویرونه په عامه سیمو کې خپره کړي وو او دا په یو شکل د اشکالو دی په
دا چې اوس د ولسي جرګې د انتخاباتو کمپاینونو ته کمه موده پاتې ده، یو شمیر کاندیدانو د کابل ښار او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې په واټونو او څلور لارو کې د ازادي او د لوی اختر په مناسبتونو لوی لوی عکسونه لګولي چې پخوا یې کله هم داسې نه وکړي. ښاغلی رشید زیاتوي له وخت مخکې هر ډول دود دستور چې د خلکو ذهنونه تسخیر او افکار د ځان په ګټه راواړوي کمپاین بلل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وسي او سرغړوونکي به مجازات سي.
زما رایه زما حق. میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ در میرمانی دی آغا میرمانی
من خیز رئیس دانشا که در اینجن دی در کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د سولې د کاروان مخه په بغلان کې طالبانو نیولې ده. په دغه کاروان کې 25 تنه نږدې 40 ورځې مخکې له کابله د مزار شریف پر لور پلی روان شو. په بغلان کې طالبانو دوی ته څه ویلي دي او څرنګه یې د دوی مخه نیولې ده؟ د دې مدني حرکت لویان بسم الله وطن دوست سره په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي مرکه کړي.
وطن دوست صاحب تاسو راغلي بغلان ته دوه شپې تیرې کړې وې، ابرارې ډنډ غلو ته دغه حکایت وکړي، تاسو هلته طالبان سره وکتل، نتیجه یې څه شوه؟
موده وړاندې د طالبانو له ادرس یوه خبر پاڼه خپره شوه چې ګواکې ټول پرلتونه د امریکا پروژې دي. وروسته چې بیا موږ اړیکه ورسره ونیوله، له قاري یوسف سره وویل چې تاسو خو حرکت یاست، موږ تاسو نه یاست یاد کړي. بیا هم پر فیسبوک باندې او په نورو ټولنیزو رسنیو کې دا کېده چې دغه د سولې حرکت ګواکې د امریکا پروژه ده یا د نیکلسن پروژه ده. دا چې دوی ته موږ دا په ثبوت ورسوو، طالبان ته یې په ثبوت ورسوو چې دا د هیڅ چا پروژه نه ده، دا ولس دی، ولس راپاڅېدلی دی، د طالبان او حکومت ترمنځ منځګړیتوب کوي. په همدې خاطر موږ پرون شاوخوا یوه بجه د وزیر آباد له سیمې څخه چې په ډنډغوري پورې مربوط دی حرکت وکړ چې د طالبانو سیمو ته ورسو، د هغوی مرکز ته ورسو، له هغوی سره خبرې ولرو، ورسره وغږېږو. موږ چې کله د نیاز الله سیمې ته ورسېدو، یو طالب راغی مخ ته، وویل چې تاسو نور مخ ته مه راځئ، موږ ته اجازه نه رسوي. زموږ مشرانو راته ویل دي چې دوی مه راپرېږدئ. له هغه څخه مخکې بیا ملي اردو ولاړو، هغوی ویل چې تاسو مخ ته نه شئ تللی، موږ ته ویل شوي دي چې دوی مه پرېږدئ. هغوی ته مې ویل چې دا خپلواک حرکت دی، په چا پورې مربوط نه دی، نه د چا فرمایش موږ منلی شو. همداراز مطالب هم دغسې وویل. له نیاز الله سیمې څخه ورتېر شو چې د اکازو سیمې ته اکاخیلو سیمو ته ورسېدو، شاوخوا 4-5 کیلومتره د طالبانو په سیمو کې مو رفتار وکړ. هلته نور طالبان چې شمېر یې 40 تنه ته رسېدی راغله، هغوی اجازه را نه کړه، ویل چې مشرانو اجازه نه ده کړې، هغوی ویل چې دوی مه راپرېږدئ. بیا مو ورته وویل چې موږ له ولس سره وینو، له خلکو سره وینو، ستاسو سره خبرې کوو چې دلته کومې ناخوالې رامنځته شوي دي، پر هغه سره غږېږو. دوی وویل چې یا دا خو د نیکلسن پروژه ده، نو تاسو ولې دلته راځئ؟ تاسو ورسئ د شورا باډې مخ ته، د بګرام هوایي ډګر مخ ته ولاړ شئ. بیا مو ورته وویل چې که چیرې موږ د نیکلسن پروژه یو، د امریکا پروژه یو، خو ستاسو په لاس کې، ستاسو سیمه ده، عدالت محکمه را سره وکړي. په همدې خاطر اغلی که چیرې تاسو پر موږ شک لرئ چې دا خپلواک حرکت نه دی، ولسی حرکت نه دی، تاسو موږ محکمه کوي. وای خندل ولیا، بس موږ دونه وخت نه لرو، زموږ مشرانو موږ ته امر کړی دی چې دوی زموږ سیمې ته مه راپرېږدئ، چې دوی زموږ سره خبرې وکړي. بی عزتي وکړه، سپینږرو ته ښکنځل وکړه، موږ ته ښکنځل وکړه. موږ بیا بیا ورته ویل چې موږ د سولې لپاره راغلي یو، تاسو هم د سولې پیغام را رسوو. دا خبره نه منله، ښکنځل یې کوله. هغه خبرونه چې په رسنیو کې خپره شوي دي چې دوی وهل شوي دي، دا دروغ دي. وهل شوي نه یو، خو بی عزتي شوې ده، ښکنځل شوي دي، سپکاوی شوی دی. تر هغه وروسته بیا د همدغې سیمې یو کس چې فکر کوم د طالبانو د والي معاون و مرستیال و، هغه بیا راغی، خبرې هم وکړې، بخښه هم غوښتله د هغو کسانو په اړه چې په دوی پورې مربوط و او زموږ سپکاوی کړی و. نور نو ناهیلي شو، مخ ته پرې نه شولو. که چیرې موږ نورم ټینګار کړی وای، ښایي له تشدد سره مخ شوي وای، نو غوره مو دا وګڼله چې بیرته شات را وګرځو. بیا راغلو په وزیر آباد سیمه کې مو شپه وکړه. دا دی اوس روان یو د کندوز خواته، ځکه په کندوز کې مو نن د جمعې په ورځ یوه لویه غونډه هلته رابللې ده. هماغه غونډې ته وینا کوو، سبا له خیره بیا مخ ته ځو د بلخ په خوا حرکت کوو.
داسې هغو معاون نه غیلي والي معاون، هغوی په خپلو خبرو کې څه ټکي یاد کړ مهم ټکي؟
هغه په خبرو کې ټینګار پر دې کاوه چې تاسو باید وسله پورته کوي، جهاد وکړي. موږ ورته وویل چې 19 کاله کېږي چې همدا کیسه روانه ده، نتیجه نه ده کړې. موږ د همدغسې مدني حرکتونو په پایله کې ولس راپاڅوو، ولس راپورته کوو چې ولس د خپل سر ژغورنې غږ پورته کړي. څوک چې ولس راپاڅېدلی نه یې، ولس خپل غږ پورته کړی نه یې، څوک سوله نه ورکوي، څوک یې د سر په کیسه کې نه کېږي، نه به یې سر په امن کې، نه به یې مال خوندي وي. موږ ویل چې موږ پر ولس کار کوو، څو دغه روانه جګړه چې تر ټولو زیاته قرباني موږ تاسو لاس ورکو همدا ته وجل کیږي همدا زه وجل کیږم همدا زما یو بل ورور وجل کیږي یا د حکومت برخه کې ځینې کسان وجل کیږي دغه د وژنو لړۍ نور باید پای ته ورسیږي موږ هم له امریکا څخه دا غوښتل چې نور دلته دغه ترهګري باید له منځه لاړه سي جګړه باید ختمه سي د دوی ټینګار دا و چې نه تاسو باید د سولې پر ځای د جهاد شغ بدرګه کړي دوی خپلې خبرې کولې موږ خپلې خبرې کولې موافقې ته نه سره رسېدلو غوره دا و چې تشدد رامنځته نه سي موږ بیرته شاته راغلو
د سولې د کاروان ویاند بسم الله وطن دوست وایي سربیره پر دې چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې طالبانو د دوی مخه نیولې وه خپل سفر به بیا هم د مزار شریف پر لور سر له سبا پیل کړي دغه حرکت پلی روان دی که یې مخه بیا ونیول شي لا هم له مزار شریفه ډیر لري دی خو موږ به دغه شیبه مزار شریف ته ورشو د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په مزار شریف کې د بې اسنادو موټرو زیاتوالی د جنایي جرایمو سطح لوړه کړې ده د بلخ ولایتي شورا ادعا کوي چې دا ستونزه یوازې په بلخ پورې نه ده محدوده بلکې د هیواد په سطح قاچاق شوي موټر آزاد خرڅېږي مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریفه راپور لري
د بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په مزار شریف کې د بې اسنادو موټرو د حضور زیاتوالی په دې ښار کې د جنایي جرایمو سطح لوړه کړې ده د مزار شریف اوسیدونکي وایي خلک او زورواکي د بې اسنادو موټرو څخه په استفاده قتلونه ترسره کوي په وسلوالو غلاو کې لاس لري او په نورو جرایمو هم لاس پورې کوي خو ملي پولیس او د بلخ د ترافیک مدیریت تر اوسه نه دی توانېدلی تر څو د بې اسنادو موټرو په تګ راتګ بندیز ولګوي د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي په اړه
موترا یکیلی زیاد شده شوش نفل میگیره اختطاف دوزی که میشه مواد مخدر مواد مفجره که میشن از موترا یکیلی استفاده میکنن استفاده جوی زیادتر شده به نام قماندان ها که این موترا یکیلی رای میکنن
موترا شخصی ها در مزار بیشتر شده و بیشترین قتل و جنایت از طریق همین موترا سیاه میشه و اسناد هم همچنان نداره به خاطر که از گمرک بزنی اسناد تیر شده و از دولت خواهش می‌کنم هستیم که قانون بالای تمام افراد جامعه یک برابر تطبیق کنه
د بلخ امنی قمندانای چارواکی وایي چې هڅه کوي تر څو د بې اسناد موټرو په تګ راتک بندیز ولګوي د بلخ امنی قمندانای ویان شیرجان دورانی ازادي رادیو ته وویل چې دوی د ګډو ځواکونو په چوکاټ کې هر ورځ د پلټنې تمځایونه جوړوي او له مزار شریف ښار څخه د ورځې 15 تر 100 بې اسناد موټرونه راټولوي په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په مزار شریف کې د بې اسناد موټرو پراخ حضور تاییدوي د یاد شورا مشر ډاکټر افضل حدید وایي چې د بې اسناد موټرو ستونزه نه یوازې بلخ ته مربوط ده بلکې په ټول هیواد کې د بې اسناد موټرو خرڅلاوی موجود دی او دا د مرکزي دولت مکلفیت دی تر څو د ستونزې د حل په برخه کې یوه تګلاره رامنځته کړي ښاغلی حدید وویل
اسناد من فکر نکنم چرا بلوبر یک بام دو هوا نمیشه چرا قانون را اجازه نمیده قانون مدیریت ترافیک من فکر میکنم که این مسئله خیلی بحران بسیار پیچیده و عمیق است تا این منگیرش خود دولت افغانستان باز نکنه به پایانات ما جلوش را گرفته نمیکنیم
په عین وخت کې د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې دوی د 15 کلن موقت پلیټ موټرونو د راټولولو لړۍ پیل کړې ده خو د افغانستان لاس بې اسناد موټرو د راټولولو په برخه کې هیڅ ډول برنامه نه لري د بلخ د ترافیک مدیریت مشر محمد مراد طاهری داسې وویل
و میارش ختم است فقط ما را جمهوری میگیریم یک کلید است افغانستان که داریم کافی نه کدام ویدیت نیست که ما شو جمهوری بکنیم او یک پروژه داشت او را پلیت میدادن با مسئول گمرک او ویدیت هم ختم است
در پا دست حال که در چه دمنیتی چه رو دی پوهنو پا باور چه دی بیاسناد و موتر و تگره تک تا اجازه پا بلخ او گواندی ولایتونو که امنیتی ستون زدیری کری دی او دیدی تر سنگ دستناد دارون که موتر و غلاو تایی هم زمین هواره کری ده مجبر احمد حبیب زای ازادی رادیو مزار شریف
د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه په بلفاست کې روانه ده تر دې دمه 9 وشت ورونه شوې دي آیرلند بیټنګ کوي 109 منډي جوړې کړې دي شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي د افغانستان له لوري ګلبدین دوه وکټې اخیستې دي راشد خان دوه وکټې اخیستې دي او آفتاب عالم هم دوه وکټې اخیستې دي مجیب وو وره کړې دي 19 منډې ورکړې دي کوم څوک نه دي سوځولي او محمد نبی هم 15 ورونه کړې دي 19 منډې ورکړې دي څوک نه دي سوځولي افغانستان تر دې دمه برلاسه ښکاري خو د آیرلند دغه اوس کوم دو لوبغاړي سری دا ش ځلی شي. ویلیانسن درویشت منډې کړې دي او مک براین یولس منډې جوړې کړې دي. اوس په فرا ته مخه کو. د فرا ولایت ځینې مدني فعالان په دغه ولایت کې د پوهنې پر بهیر نیوکه کوي. د دوی په خبره په دغه ولایت کې پوره ښوونځي نشته تر څو ټول خلک ورڅخه ګټه واخلي. دوی وایي چې باید په فرا کې په پښتو ژبه نور ښوونځي پرانیستل شي. له بلې خوا د فرا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دې برخې ته به ډېر ژر پام وکړي. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
د فراه ولایت ځینې مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې په پښتو ژبه دې نوي ښوونځي جوړ شي. د دوی په خبره په دغه ولایت کې یوازې یوه پښتو لیسه او همداشان د لسو په شاخوا کې پښتو ابتدایي ښوونځي شته چې دوی ته د منلو وړ نه دی. دوی وایي له یوې خوا د فراه خلک ډېر په پښتو ژبه خبرې کوي او له بلې خوا په دې وروستیو کې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ له وجې خلک ډېر شرط راغلي او باید پښتو ښوونځي زیات شي. په دې اړه د فراه ولایت دوه تنو مدني فعالان قبلان اکمل او همداشان نثار احمد عدالت د پوهنې ریاست څخه په جدي توګه غواړي چې دې ټکې پام وکړي.
په زیاته کچه باندې دا اوس چې د نفوس سروې وکړي تقریبا تر شپېته اویا فیصد دلته پښتون میشتي خلک موجود. راسئ په مرکز کې خاصتا په وګونو نایو کې وګورئ چې څو مکاتب په پښتو باندې موجود او هغه مکتب چې هم په پښتو موجود دی تاسو وګورئ په کوم وضعیت کې دی. او په دغه او اتو نایو کې تاسو لاړئ سروې وکړئ. موږ نه وایو چې په کومه ژبه دی مکتب دی. موږ وایو هر چا ته د په مورنۍ ژبه مکتب برابر شي. هزاره ته د حق په هزارګي لهجه، ازبک ته د په ازبکي لهجه، پښتو ته د په پښتو ژبه
له بلې خوا د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی حاضر دي په دې برخه کې ګام واخلي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد عظیمی وایي چې اوس د فراه په ښار کې په پوره اندازه په پښتو ژبه ښوونځي شته او کارتیاوې نور به هم جوړ کړي.
یک دو سال پیش مکتب به نام بختابات ایجاد شده به زبان پشتو است.
یو یاد به کار مخ کی د فراه په مرکز کې د بختابات نوم ښوونځي فعال شو چې ټول په پښتو ژبه دی او په ټول ډول د فراه په مرکز او نوایی کې موږ نو لزباب ښوونځي په پښتو ژبه لرو. که نور هم اړتیاوي او خلک یو غواړي موږ په خدمت کې او په دې برخه کې قطعاً کوم خبره او ممانعت نشته.
قطعاً مشکل وجود نداره. قطعاً ما ممانعت نداریم.
د یادونه وایي چې په فراه ولایت کې ټولټل درې سوه پنځوس ښوونځي شته چې ډېره برخه یې له پخوا څخه په درې ژبه دي. همداشان د فراه ولایت په نامنو ولسوالیو کې لکه بکوا، بلابلو، خاکسفید او پشرو چې ټول اوسېدونکي په پښتو ژبه خبرې کوي ډېر لږ فعال ښوونځي شتون لري. د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ هر څوک حق لري چې لومړنۍ زده کړې په خپله مورنۍ ژبه وکړي. په فراه ولایت کې ښوونځي د روانې میاشتې پر پنځلسمه نېټه پیلېږي او وبلیدل شي چې پوهنې ریاست دغه ټیک ته څومره پام کوي.
آزادی رادیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې به واورئ چې له هوا ساینس پوهان څرنګه اوبه جوړوي. خو اوس په پاکستان ته مخه کو. د پاکستان حکومت او اسلام پالو ګوندونو په دغه هیواد کې په هالنډ کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د سیالۍ فسخه کېدل ستایلي دي. د هالنډ د پارلمان یوه توندلارې سیاستوال پرون اعلان وکړ چې دا پلان شوې سیالي د انسانانو د وینو د بهولو د مخنیوي په مقصد فسخه کړې ده. البته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم د هالنډ د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې ارتباط مخکې خبرې کړې وي او له هغې غوښتي وو چې دغه سیالي فسخه کړي. احمد تکل راپور لري.
د پاکستان حکومت او اسلامي ډلو نن د هالنډ د پارلمان د غړي ګیرت ویلډرز په وړاندې چې پرونی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کارتون پلان شوې سیالي فسخه کړه د بریا ادعا وکړه. څلور پنځوس کلن ویلډرز چې د دې پلان له کبله د مرګ ګواښونه هم ورته شوي وو تېره شپه ناوخته وویل چې د اسلام پالو توندلارو ډلو لخوا د تشدد په احتمالي پیښو کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې خپله پرېکړه بیرته اخیستې او دا سیالي کنسلوي. هغه پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلی دی چې دته د خلکو امنیت تر هر څه زیات مهم دی. له دې اعلان وروسته د پاکستان تحریک لبیک ګوند چې په دې هیواد کې د تکفیر د قانون د انفاظ ملاتړ کوي په اسلام آباد کې د خپلو پلاویانو اعتراضیه لاریون لغوه کړ. د دې ګوند د توندلاري رهبر خادم رضوي په مشرۍ د شاوخوا لس زره فعالانو لاریون چې د چهارشنبه په ورځ له لاهور ښار څخه پیل شو پرون اسلام آباد ته نږدې شوی و چې د دې سیالۍ فسخه کېدل نیمه شپه اعلان شول. د پاکستان حکومت پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو سفارتونو د ځانګړي سیمې د امنیت لپاره زرګونه سرتیري ځای پر ځای کړل څو د لاډیون کوونکو د احتمالي تشدد مخه ونیسي. د دې ګوند یو بل مشر پیر افضل قادری خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې دوی اوس خوریږي او خپلو کورونو ته ځي. د لاریون ګډون کوونکو چې د دې خبر اوریدو احساساتي کړي وو د الله اکبر نارې وهلې. قادری وویل چې دا د ټولې نړۍ د مسلمانانو لپاره یوه مهمه ورځ ده او د دوی د بریا څرګندونه کوي. هغه زیاته کړه چې مسلمانانو د خپلو مظاهرو او اعتراضونو له لارې د هغو کفارو مخه ونیوله چې غوښتل یې د اسلام د پیغمبر سپکاوی وکړي. له دې اعلان څخه څو ساعته وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د مسابقې فسخه کېدل د پاکستان د حکومت او ولس لپاره لویه او مهمه ورځ ده. له دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په یو ویډیویي پیغام کې چې هدف یې ظاهرا د اسلامي ډلو د اعتراضونو آرامول و، اروپایان د مسلمانانو احساساتو ته په نه پاملرنه تورن کړل.
د کرکټ هال وړاندې بشپړ درکو خو د هالند اووم لوبغاړی هم وسوسید یو سلو لس منډې جوړې کړې دي. نن سبا په نړۍ کې یوه لویه اندېښنه د څښاک اوبو ته ده. په ګڼو هېوادو کې د څښلو اوبه په کمېدو دي. اوس ساینس پوهانو هڅې پیل کړي چې له هوا اوبه راوباسي. په دې اړه له عصمت څاروانه واوري.
څېړونکي وایي چې له هوا څخه اوبه جوړولی شي. دوی وایي د نانو فایبر داسې سیستم یې جوړ کړی چې په وچو سیمو کې له هوا څخه د څښاک اوبه جوړوي. د میل آنلاین د راپور له مخې له هوا څخه د اوبو جوړولو دا آله چې په بیټرۍ کار کوي سپکره او په اسانه له یوه ځایه بل ته وړل کېدی شي. دا آله په یو ساعت کې له هوا څخه لس ګیلنه اوبه جوړولی شي. دا آله چې د امریکا په اوهایو کې جوړه شوې له الکترو سپین پولی مریونو څخه په استفادې له هوا اوبه راباسي یا هوا په اوبو بدلوي. په لندبلو سیمو کې په اسانه له هوا څخه اوبه جوړېدای شي، خو د دې آلې ځانګړتیا دا ده چې په وچو سیمو کې هوا په اوبو بدلوي او له بلې خوا داسې مواد په دې آله کې کارول شوي چې په لنډ وخت نسبتا زیاتې اوبه تولیدوي. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې په دې وسیله په هر متر مربع ساحه کې د ورځې تر 180 لیتره پورې اوبه له هوا څخه جوړېدای شي. نانو فایبرونه له هوا څخه د اوبو د جوړولو ترڅنګ له هوا څخه دوړی او باکتریاوې هم جلا کوي او د دې معنا دا ده چې خورا پاکی او صحي اوبه جوړوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ته سلامونه وایم. زه د فاریا ولایت غیثار ولسوالۍ د چکتو سیمې خبره کوم. کوم چې دغه موسسه کومکونه دولت موږ سره کوي موږ ته نه رارسي. زورواکان یې خوري، قومندانان یې خوري، هغه سره ویشي. موږ ته پر 50 کوره باندې یوه بوجه وړه راغلې. یوه بوجه وړه نه 50 کوره څنګه وویشي څنګه وخوري. په افغانستان کې موږ ته بل شی نه دی پاتې. بیا د آزادۍ رادیو نو د آزادۍ رادیو د لارې موږ غواړو چې دغه موسسې ډېرې دي که د هغې کمې ویشل کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه لالا د کندهار خبرې کوم. د معروف ارغسان پر برابر باندې خبره کوم. د معروف ارغسان پر منچکا باندې زموږ د بند د څلور کاله کېږي چې خبره شروع ده او خبره شوې ده چې دلته بند جوړېږي. نو موږ زه خپله تختپل د ولسوالۍ یم وروره. د دغه بند په باره کې موږ تور نور هم تلیفونونه کړي او دا زموږ پیغام وروره که تکلیف نه وي دغه پیغام نشر کړي او دغه وړکو چارواکو ته ورسوي چې دغه بند په برابر دي ځنډ نه کوي. دغه درې ولسوالۍ لکدامان او تختپل او بولدک دغه درې سره د معروف در رسان پورې دغه 15 ولسوالۍ دغه بند اباتولی شي.
السلام علیکم. صدیق الله ساحل د نیمه ولایت د شهزاد ولسوالۍ اوسېدون کیمه او د ازادي راډیو د کارکوونکو نه ډېره مننه کوم. زمونږ دغه مشکل دی طالبانو په باره کښې خبره ده. ډېر مشکل دی. خلک ډېر په تشخیص کښې دي او افواهي طالبان باندې کړي دي او طالبان هم دا خواهش کوو چې دغه مشکل دی که چېرته د دوی په وسه باندې وي دغه مشکل ډېر سخت مشکل دی. اون عوام په او څوک په خارج کښې وي او څوک په یو ځای کښې په بل ځای کښې وي ورو سره بات نه لري او اون په تشخیص کښې دي که چېرته امکانات وي دغه افواهي بېرته خلاص کړي عوامو لپاره به دا یو غټ خدمت وي. د ازادي راډیو کار کوونکو نه ډېر مننه کوم. زمونږ پیغام نشر کړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې او ریال افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. په بلفاست کې د افغانستان او ایرلند ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د کرکټ په دې لوبه کې چې ایرلند بیټنګ پیل کړی دی، تر دې دمه یو سلو یولس منډې جوړې کړې دي. و لوبغاړي یې سوځېدلې دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
ټاکل شوی د سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری واکسیناسیون پیل سي. په ننګرهار ولایت کې په یو بمی چاودنه کې 15 سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوی د شاوخوا 2 اونۍ وروسته په هندوستان کې د افغانستان د سوداګرۍ او تجارت او په دغه هیواد کې د پانګونې په اړه د سلګونو سوداګرو یو اقتصادي غونډه جوړه سي. کرملین وایي د روان کال تر پایه شاید د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره غونډه ولري. او په روسیه کې د چاودیدونکو موادو جوړولو په یوه کارخانه کې په چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام نورو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته دا روانه خبرونه په لومړی نیمایي کې مو د سولې د مدني حرکت لویان بسم الله وطن دوست سره مرکه لرله چې د وویل پرون په بغلان ولایت کې له دوی سره طالبانو بد چلند کړی دی. دوی ته سپکې سپورې ویلي دي او د دوی د پرمختګ مخه نیولې ده چې د بلخ په لور باندې روان شي. او وطن دوست دا خبر هم وکړه چې نن کندوز ته ځو. د خوس د ازادي راډیو خبریال له کندوز خبر راکړ چې د سولې پلی کاروان نن کندوز ته رسیدلی دی. نور حال له اجمل آریان څخه.
د سولې پلی کاروان کندوز ته راورسېده. د سولې پلی کاروان نن د جمعې ورځ کندوز ته راورسېده او د کندوز د ځوانانو، فرهنګیانو او میشتو ولسونو لخوا یې تود هرکلی وشو. د سولې د پلی کاروان د غړو په وینا چې افغان ولس له جګړې ستړی او د سولې تږی دی او دوی غواړي د دې حرکت له لارې نړیوالو ته د افغانانو د سولې غوښتنې پیغام انتقال کړي او دغه راز له نړیوالو غواړي چې نور د افغان د سولې د تامینولو لپاره رښتینې هڅې وکړي. د دغه کاروان مسؤل اقبال خیبر له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
اساسي هدف مو دا دی چې خپل وطنوالو ته ورسو چې په هیڅ صورت بهرانیان په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره نیت نه لري، تر وسه وسه کار کوي چې جګړه اوږده شي او د افغانستان زبېښل غواړي. نو دا پیام غواړو د افغانانو تر غوږو ورسو او په پای کې افغانان میلیونی راټول شي او د تظاهر په ډول امریکا وغواړي چې نور روانه جګړه دې ودروه.
د ښاغلي خیبر په وینا چې په بغلان ولایت کې د ولسونو له تاوده هرکلی سره مخ شوي وو، خو بیا له بغلان څخه د دې ولایت د ډنډې غوري سیمې ته چېرته چې وسلوال طالبان واک لري تللی دي، خو هلته د طالبانو له تحقیر او توهین سره مخ شوي او برسیره پر دې د دوی غونډه هم د طالبانو لخوا اخلال شوې ده. په ورته وخت کې د سولې د پلی کاروان یو تن غړي بسم الله وطن دوست رسنوی ته وویل چې دوی غواړي د مختلفو ولایتونو د ولسونو ترمنځ ورورولي او ملي یووالی لا ټینګ کړي او له نفاق او شقاق څخه لاس واخلي او د هیواد د سولې او ثبات د دښمنانو پر وړاندې یو موټی شي.
موږ د جګړې پر شکل اړخونه باندې دغه غږ کوو چې دوی ته دغه پلمه سازی نه کوي، پر دوی دغه پلمه بنده کړي چې دوی خپل ولس ته وایي چې افغانستان کې جګړه ده، ماته پیسې راټولې کړي چې زه تروریزم له منځه یوسم، جګړه له منځه یوسم. له بده مرغه امریکا چې د تروریزم د له منځه وړلو په خاطر کمی پیسې ټولوي، هغه پر همدې جګړه لګول کېږي. د جګړې پر ځواک منتیا لګول کېږي ځکه چې امریکا خصوصي ګټې په همدې جګړه کې نغښتې دي.
له دې سره سم د کندوزیانو لخوا د سولې د پلی کاروان تود هرکلی وشو او برسیر پر دې د کندوز میشتو ولسونو د سولې پلی کاروان څخه خپل کلک ملاتړ اعلان کړ. د نوموړي ولایت دوه تنو مدني فعالانو غلام حیدر حیدر او سید عبدالغفور هاشمی په دې اړه رسنوی ته وویل
موږ د قندوز د ولسونو په استازیتوب د دوی هرکلی ته ورغلی وو، دوی سره مو هرکلی وکړ او دا لحظه موږ د سیدرک د سیمې نه په خپلو پښو باندې د خیابان تر مدرسې پورې دغه حرکت ته دوام ورکړ او اوس کومه تجمع چې تاسو فعلاً دلته ګورئ دغه د سولې د کاروان سره د قندوز د ولسونو ځوان سپینګیری او د مدني فعالان او ټول وګړي دلته حاضر شوي دي او د دغه کاروان سره خپل ملاتړ اعلانوي.
دغه د قندوز ولسونه یعنی موږ ټول خپل د دې کاروان نه ملاتړ کوو چې په هر ځای کې دوی وي ورسره ځو، که د هغې اړخي که د دې اړخي ورسره کینو او انشاءالله دا یو ښه پایله لري.
د معلوماتو پر بنسټ د سولې دا کاروان چې کابو درې میاشتې وړاندې له هلمند را پیل شوی و او تر کابله یې پلې لاره وهلې وه او بیا هلته یې هم د سولې د ټینګښت لپاره د بېلابېلو سیاسي دفترونو پر وړاندې اعتراضي ناستې کړې وې، خو بیا له کابله تر کندوزه یې پلې لاره وهلې او دوی په افغانستان کې په جګړې کې له ښکېلو خواو غواړي چې نورو جګړې ته د پای ټکی کېږدي او د سولې د تامینولو په برخه کې دې کوټلي ګامونه پورته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونو لوبه روانه ده. په بلفاست کې د آیرلند اتم وکټ هم ولوید او تر دې دمه په دوه دیرش اوورونو کې آیرلند 111 منډې جوړې کړې دي، اته لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان له لورې راشد خان درې لوبغاړي سوځولي دي، آفتاب علم دوه وکټې اخیستې دي، ګلبدین دوه وکټې اخیستې دي او اصغر ستانکزي هم یو اوور کړی دی او په هغه کې یو کس سوځولی دی. اوس هم ستاسو پام د ازادي او اورېدونکي پروګرام ته راړم.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکې هلې ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره وورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلې دي یو شمیر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پښتنې او شکایتونه د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې تر ویلنډ وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
سیاسب کوردان چې زموږ بلنه مو ومنله، زبه د زابل ولایت خدای او اوریدونکو شکایت چې راغله د مشتر رسیدلې د تاسو ته پلیکم بیا تاسو د غوې د شکایت مطابق جواب ورکړي.
سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ دی سخت وچه ده، د دولت څخه هیڅ همکاري نه ده ورسره شوې، یا د موسسات لخوا او عدالت بندونه جوړ کی و خلکو ته خدمت وکي او ډیر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي، لکه کارت نه پریږدي ممانه دي ګرځي نزانه د ډیر سخت وچکلی سره مخامخ. سلام.
بلې سیاست تاسو دې اوریدم تاسو جواب
لکه څنګه چې وچکالی واځي نه په زابل بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالی د سکاري او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه را کړی وو مرستې او د ځینو دلته د موسساتونه چې ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واک کې چې شو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغې ولسوالیو ته میزان ته همدارنګه نورو ته. یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرې څو میاشتې کې هغلته یو څه جګړه وه، ناامني زیاته وه، نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي، نو دغې کوم مشکل پیدا شوې. د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تللي دي، هغلته سروې کړې ده او څه مرسته چې به موږ په واک کې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توضیح کړې ده د سټاف او د راجستر وروسته. نو دې کې څوک بیا دا هغه نشي چې سټاف شوي نه یو د موږ نه مرسته ولې او سټاف ته هغه موږ هغه حیات ته تکړه دی هغه پاستار شوی ده چې هغه کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي همدا دغه د ولایت نماینده دا ټول شامل او هغه اساس باندې په شفاف ډول دو سټاف سره دا دغه نه وروسته موږ هغه مرسته ودی کړی او د دې مو برابطه او د هغه بندونو البته او بخښي د هغه برابطه مشکې ویډیو چې دوسه د مرکز حیات راغله او هغه ته موږ سروې کړو چې کوم ځای کې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه پلانونه ورکړي پر روان کال کې په انتخابي بودیجه کې وونه ورشي او د هغه نه وروسته کار پی شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو هم راوخلو چې دوی څه وایي.
بریا السلام علیکم رحیم اتیار ده زابل ولایت څخه خبرې کوم زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید د جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي ځکه چې د کانکور په ازموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزه څخه د عمره کسان او تنام نه ده کړی لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ده حتی د کابل له خدشي زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه ثبتنام نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزه تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله احسان صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګ ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې ستاسو نه وپوښتم چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا دا قناعت وړ دی که نه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږېږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې او همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري کې تغییر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو رئیس کار کوي. زموږ زیات توجه په معرف باندې ده لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اولته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و او سرپرست سواري دی اولته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي وو څه شی چې موږ په کار وغې ورته ورکړي او موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپله دوی غوښتنه کوي هغه سیم هغه سیمو کې چې لکه شمال زین او بهار تر اوسه پورې اول سیمپ نه وو، د اول سیمپ استاد نه درلود. الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو او دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو هلته. البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې نیول شي، هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفره د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي او په راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي، چې دا موږ 300 نفره د ټول زابل په سطح څه کال کانکور د امتحان ورکړو او 201 نفر هغه غیر نه د 250 د 350 نه زیات وو، څه کم 400 نفر وو چې امتحان ورکړو. خو هغه دقیق هغه ما سره زم چې اوس نه ده پاتې، خو 201 نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو. چې دا بیشي د کناس وو د موږ هغه څه کم فارغین چې موږ لرو د دورسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي، نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په 201 نفره د 300 نفرو نه کامیابي.
په دې کسانو کې د 201 چې تاسو په دې کې انجونې هم شته که یوازې هلکان؟
الحمدلله دوی کې انجونې هم شته، فارغ انجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغوی هم پکې شامل دي. خو البته هغه بیل هغه
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خو نه څه، خو دوه پارک دي. دا پارکونه جوړ دي، خو څارنه نه کېږي. پارک جوړ شي بیا څارنه نه کېږي. کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بیرته وکړي نالانو شان چې کوم یې دا وڅکي پارک سره خراب شي. نو زابلیان کوم داسې د منظرې ځای له نه لري چې د جمعې په ورځ ضرور ځي. یو دانه پارک دی، کار یې اووه کاله تقریبا اته کاله کېږي چې کار یې په نیمای باندې پاتې دی. زما ورور د ښاروالۍ د مدیره څه دا غوښتنه نه چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید وشي، مزدورو ته ودرول شي. غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیاسه د دې پوښتنه مو واورېده.
دمنګ شروالې کې یو څه ستونزې شته، مونږ منو. دمنګ دوه شروالان په ډېر لږ لږ وخت کې دندې پرې خدای خو به تاسو د رسنیو نه بم خبر شي چې هغه په تلاړو هماغه سي بېخي ورک شو. وتښتېدو څه فساد یې کړی او بیا ولایتي ادارې د کوشش کوو چې د راتلونکي او د هغه د فساد پوښتنه ترې وکړو. شروالې ته معرفي چې هغه وتښتېدو همدې شروالې او دغه ادارې همداسې ګډه وډه راته پرې خوده. نو اوس امتحان ته تللی دی او شروال به راشي. دغه خو فعلاً د فارم دغه سې کړی د پارکونو په ارتباط باندې دغه دوه پارک چې دي دا اوس هم غواړو د تېرې ادارې مجلس کې موږ خبرې په دې باندې وکړې چې دا یو چا ته په ټیکه باندې ورکړو تر څو هغه د دې پارک نه په استفادې سره د 100 روپۍ په خلکو وځي کې او بېرته هغه ساتنه وکړي تر هغې پورې چې موږ دغه نوی شروال مقرري دي او دغه اصول او هغه سره جوړي. نو په دې باندې چې اداري مجلس خبره وکړه نو ان شاء الله چې دغه ستونزې بال شي او هغه اوس دغه شکایت خو یو وخت مخکې کړه اوس هم دواړه پارکونو کې شرواري کار وکړ هغه کوم ځایان چې پکې خراب و هغه بېرته سره ترمیم کړه جوړې کړه او په پام کې لرو چې همدغسې جوړې او چا ته به ټیکه ورکړو او هغوی دا خدمت وکړي او همداسې جوړ او روغ پاتې شي.
بله مننه. د بل اوریدونکي به هم راواخلو.
زه سردار محمد.